السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شوې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی په باجوړ کې د پرونی 14 نزد احتجاج شوه ملالی یوسف زئی له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دي په زور له هواد نه وباسي او اسرائیل په غزا خپل حملو ته دوام ورکړي دي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د پرونی 14 ورسته نن د ناواګي بازار تړل شوې وو هلته ځای خلک راوتی وو د باجوړ په 14 کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوله بلخوا پرون په باجوړ کې د پخوانی سینیټر هدایت الله او ورسره وجل شو سلور نورو کسانو جنازي د شپې ناوخته د هغه په پلارنۍ سیمه ناواګي کې وشوي د نن ورځې احتجاجي غونډه ته په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر مولانا خانزیب اوئل چې په لارو ازغن تارونه لګول شو یو چک پوسټ هم جوړی شوې دي نو بیا تر هغه څنګه په دغه لارو تیریږي او د نامنې سبب ګرځي دی وای
زمنګ نور وست نشته دا غریب ولسا اله ژوند تیری ژوند یو افروزی پر وطن کې شته دویم نشته لري نه هم کال نه هم چترال ناغه وزیرستان پر 200 کیلومتره کانته تارونه وزغن تارونه راخل بازغن تارونه باندې دغه غرته زماش پونکې نشی تللی نو به دا بدامنی د کم سره پراله
د ناوګي په احتجاجي غونډه کې له حکومت او امنیتي ادارو څخه د سیمې د امنیت ټینګولو غوښتنه وشوه دا را د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم پرون په فیسبوک باندې لیکلی په هدایت الله خان د برید غندلو ترڅنګ یې اعلان کړی دی چې د جولای له 8 نیټې څخه به احتجاجونه پیلوي بلخوا د باجوړ پولیسو مشال لري او ویل چې د هدایت الله خان په ګاډي په ډمډوله کې هغه وخت په سړک کې خښ شوه بم چاودلې چې نوموړی د خپل ورار د انتخاباتي کمپاین پاین لپاره روانو تر اوسه کومه وسلواله ډلې د دې برید ذمہواری نه ده منلې د پاکستان د تیلو د پمپونو مالکانو اتحادیه یا پېټرولیم ډیلرز اسوسییشن اعلان کړي چې د جولای په 15 یعنی سبا له با په ټول هیواد کې پېټرول پمپونه د احتجاج په توګه تړلې وي د یادې اتحادیه مشر عبدالسمی خان نن مشال لريو تویل د احتجاج له هغه ورسته کوي چې وفاقي حکومت په پېټرول پمپونو اضافي ټیکسونه ولګول د پاکستان پېټرولیم ډیلرز اسوسییشن مشران د لاکور کړي چې غوښتنې ونه منل شو نو خپل احتجاجونه به د جولای پنځمې ورسته هم جاری وساتي بلخوا د پېټرولیم مصنوعاتو وفاقي وزیر مصدق ملک مشال ریډیو ته ویلي دوی د تیلو د پمپونو له مالکانو سره په رابطه کې دي او هیله ده چې دغه مسله زر هوار کړل شي د پاکستان وفاقي حکومت په داسې وخت کې د 2023-24 مالکان لپاره بجټ وړاندې کړي چې دغه هیواد لا هم د جدي اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي د اصول نوبل جایزه غټون کې ملالی یوسف زئی د پاکستان په حکومت غږ کړي چې د افغان کډوالو د ایستلو په پالیسۍ د لسره غور وکړي او زده کونکو افغانان د افغانستان ته نستنوي هغه پرون په ایکس باندې لیکلي د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو ځکه اندېښمنه ده چې له دې سره به جنکۍ او ښځې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ستنې شي چیرته چې په تعلیم بندیز ده طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 په افغانستان کې په زور تر حکومت نیولو ورسته په خزو د کار او د جنکو لشپګم ټولګي پورته د تعلیم بندیز لګولې ده الجزیره ټلو ویژن د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې د جون له 1 د بی اسناد افغان کډوالو د سنولو دریم پړاو پیل کړی ده دا کار د 2023 کال د هغې پالیسۍ دوام ده چې پاکستانی چارواکي وایي ټول کډوال به په مرحله وار توګه له هیواده ایستل کیږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د هند په شمالي سیمه کې د ټاکلې شمیرې نه درې چند زیاتو خلکو په یو مذهبي تهوار کې د ګډون لوجه د غاڼي ګونې جوړېدو ورسته لک تر لګ یو سل 21 کسان وجل شوی پرون هندي چارواکو ویلي چې په پیخه کې زیاتره وجل شوی خزی دي د پولیسو چارواکو تر مخه دا پیخه له هغه ورسته شوی چې د جولای په 2 د هند په اتر پردیش صوبه کې په یو مذهبي تهوار کې اتیا زر خلکو ته د ګډون اجازه ورکړل شوی وخو په دغه تهوار کې نږدې 2.5 لک خلکو ګډون کړی وو پولیس چارواکي وایي دوی دغه مذهبي تهوار تابعه کوونکو خلاف هم لټون پیل کړی چې څنګه یې په دومره زیات شمیر کې خلکو ته د ګډون اجازه ورکړې وه او بل خبر دا چې په داسې حال کې چې پرون د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند په خبرو کې نوی پرمختګ لیدل شوی. اسرائیل په غزه خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. حماس د امریکې او یورپي ټولنې لخوا ترهګره ډله بلل شوې ده. منځګړیو هیوادونو مصر او قطر د حماس لخوا د اوربند د تړاو په اړه هغه وړاندیز ته جواب ورکړی چې مقصد یې یرغمل شوي کسان خوشي کول او اوربند کول دي. په تېرو اونیو کې مصر او قطر د اوربند د خبرو په اړه میډیا ته ډېر لږ معلومات ورکړي دي. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي دوی د اوربند د تړاو په مسوده غور کوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واورېدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورټونه واورئ. د باجوړ په ناوګۍ کې خلکو د پرونی چاودنې ضد احتجاج کړی. دوی وایي په سیمه کې یې هیڅوک محفوظ نه دي.
په دې خاوره د ډېر وخت راسي عالم په نخه دی، استاد په نخه دی، ملا په نخه دی، سیاستدان په نخه دی، حتی دا چې روزګاری بچ نه شو.
بلخوا حکومت چې د بدامنۍ د ختمولو لپاره عملیات کوي نو خلک یې مخالفت کوي. د کورمی امن جرګې یو فعال وایي تر اوسه شو عملیاتو هیڅ ګټه ونه کړه، نو ځکه په راتلونکو عملیاتو باور نه لري.
مونږ دلته بار چو باندې اعتماد ختم شوی دی. مونږ کاغه هر څوک دی، کاغه سرکاري دی، کاغه عسکري دی، کاغه سیاسي دی، مونږ خلکو دغه نه اعتماد وچات شوی.
د پاکستان پېټرولیم کاروباریانو اتحادیه سباله د احتجاج په توګه پمونه پمپونه بندوي. دوی څه غواړي؟
ګورنمنټ مونږ نه 12% به هولډن ټیکس علي. مونږ بیا لاړو د 2 تاریخ باندې چیرمن اف بی آر سره ملاقات شو. هغه ته مې چې داسې شي دي، هغه وی چې دا کمپنیان ولا انتحات غلط کړی.
او په افغانستان کې د تعلیمي ادارو د پاره داخلي ټیسټونه شوې دي، دا غي نتیجې راغلي. په هغه مهم خبرو نور یو شمېر ریپورتونه به هم واورید. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. د باجوړ په ناوګۍ کې خلکو د پرونی چاودنې خلاف نن احتجاج کړی وو او د احتجاج په توګه یې د ناوګۍ بازار هم بند کړی وو. احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو قاتلین ونیسي، امنیت یې پر ځای کړي او د ولس ژوند یې خوندي کړي. په باجوړ کې د پخواني سینیټر هدایت الله خان او له هغه سره د نورو وژل شوو کسانو مړي بېګا خاورو ته سپارل شوي. پرونی حمله په باجوړ کې د هغو بریدونو تسلسل دی چې له تیر کال راهیسې روان دی. تر دې مخکې د تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټۍ او جمعیت علما اسلام فی په سیاستوالانو هم حملې شوې دي. خلک امنیت ته پریشانه دي او وایي چې که حکومت د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان او بې توپیره کاروایی نه کوي ترهګري به ختمه نه شي. په دې اړه نو تفصیل د شانواز ترکزی رپورټ کې اورو.
د جولای په څلورمه د غور غوډ شي وته د عوامي نېشنل ګوند باجوړ یو مشر مولانا خانزي په خپل وینا کې وویل که په دې سیمه کې د بدبنی مخنیوي ونه شو نو بیا ممکن نه ده چې دا د خیبر پښتونخوا نه نور ثبوت لاړ نه شي. د وویل ریاستي ادارې د دې اړه ته پام وکړي.
د امن معنی دا نه ده چې به منګر وطن نه کډوال شو دا خبرې نه منو. نورې تیرې منګر تیرې کړلې، زمنګ نور وخت نشته. دا غریب ولس اله ژوند تیرې ژوند، یو وخت روزي پرې وطن کې شته او بیا هم نشته. نه هم کال نه هم د چترال هغه وزیرستانه پرې 200 کیلومتره کنته تارونه وزغن تارونه راخل ولدار دې لپاره کو چې امن دې په دې وطن کې. نو بیا موږ دا سوال پورته کوو چې نا واپس تجارت لم نه آزادې بازن تارونه باندې دغه غرته زما شپون کې نشي تللې. نو بیا دا بدامنی د کم طرف رااله.
دغه غونډه چې په نوګي بازار کې شوی پکې وغوښتل شو حکومت دې د بدامنی عزت کوټلي ګامونه پورته کړي. د جولای په درېمه د باجوړ په ډمډول نومي سیمه کې د سېنات په خواني غړي هدایت الله خان په شمول 15 تنان په بمی چاودنه کې وژل شو چې جنازي بیګام مسخوتن او مړي خپل پلورینو هدیرو ته سپارل شوی. په وژل شو کې عرفان او نذر الدین او دوه هغه پولیس غړي چې د هدایت الله خان د حفاظت لپاره ګومارل شو شامل دي. د باجوړ پولیس مشهد رډو ته ویلو هدایت الله خان د خپل وراره نجیب الله د انتخابي مهم لپاره د مامون در ډمډولې ته ورغلو او هغه وخت د خلکو سره ولیدل واپس خار باجوړ ته روان وو. نجیب الله د 11 جولای د زمینی ټاکنو لپاره د صوبای سیملې د 2 حلقې نه آزاد کاندید دی. د هدایت الله په شمول د چاودنې په ښکار شو د باجوړو ولس او سیاسي ډلو خفګان څرګند کړی او وایي چې ولس باید په شریکه پاتسي او د سیمې د بدامنۍ ضد یو موټی شي. د باجوړو د عوامي نېشنل ګوند سید صدیق اکبر مشهد رډیو ته وویل
چونکې په دې خاوره د ډېر وخت راسي عالم په نښه دی، استاد په نښه دی، ملا په نښه دی، سیاستدان په نښه دی، حتی دا چې روزګاری بچ نه شو باید ولس بیدار شو په خپله د دې په ضد باندې راوځي، ځکه چې سیاسي ګوندونه خو چې کله هم دا خبره کوي نو ولس چې دی او ډېر خلک په دوی بی اعتماده شوي دي، نو هغې اکثریت خلک خبره کوي چې دوی پرې خپل سیاست کوي. اوس زموږ د خلاصي واحد لار هم دا ده چې بغیر د جنډې او د ایجنډې ټول پښتون ولس که هغه د هر ګوند سره د هر نظر سره تعلق ساتي دا یو اتفاق او یو اتحاد شي، یوه چغه یوه ناره شي، نو زما خیال چې دغه خلکو ته به دا آواز ورسېږي.
باجوړ کې د جون په 13مه د مومند اوسیدونکو ډاکټر عبدالرشید هم نامعلومه وسلوالو په ډل وژلی و. تر دغه وړاندې دغه سیمه کې د سیاسي ډلو سیمه ییز مشران د پولیو ضد کارکوونکي د پولیسو او پوځ غړي او په ډېر وختونو کې عام خلک هم د چاودنو یا هدف وژنو ښکار شوي. دا بدامنۍ پیښې نه یوازې په باجوړ کې بلکې د صوبې په نورو ښارونو کې هم زیاتې شوي. د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان مشهد رډیو ته وویل د بدامنۍ سره خلکو کې ډېره یره تره خوره شوې، لکه کاروباریانو ته ګواښونه دي، سیاسي ډلې د پولیو ضد کارکوونکي پولیس او پوځ هم هدف کیږي.
که موږ تیر وخت لاړ شو نو کله چې په قبایلي سیمو کې د نن تقریبا شل کاله مخکې دغه اثر د وسلوالو زیاتېدو، نو دغه شان خلک به په نښه کېدل، چا چې به غږ پورته کولی شو، چا چې په چا باندې چې به خلک راغونډېدل. یو وارې بیا ښکاري داسې چې په قبایلي سیمو کې په خیبر پختونخوا کې بعضې بعضې سیمې داسې دي او که چېرې دغه یو سلسله روانه وي، حکومت خو اعلان کوي چې موږ یو عملیات پیل کوو د عزم استحکام په نامه باندې، خو آیا دغه عملیات ولې مطلب تر اوسه په دغه مخنیوي نه کوي؟ داسې سوالونه مخې ته راځي.
جوړ پولیسو د دغه پیخي قانوني رپورت د نامعلومه وسلوالو ضد درج کړی او مشهد رډیو ته ویلي پلټنې هم پیل کړې دي. په تیرو وختونو کې د ځینو پیښو ذمواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې منلې وه، خو د پرونی پیښې ذمواري د اخیری معلوماتو پورې کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. شانواز ترکزی، مشهد رډیو، پیښور.
هلته د خیبر پختونخوا اورکزو ضلع د امن پاسون په نامه د لاریون لپاره تیاری مکمل شوې ده او د او آر ایم یعنی اورکزو حقونو غورځنګ مشران وایي د لاریون ضرورت ورته د عزم استحکام پوځي عملیاتو د اعلان وروسته پیښ شوې ده، ځکه چې د دوی په وینا اورکزو کې امنیت پر ځای ده. تیر اختر کې د 400,000 نه زیات سیلګری ورغلی دي او دوی وایي چې د عملیاتو پیل کېدو سره به سیمه یو وار بیا د نامنې ښکار شي. دغه لاریون به د جمعې په ورځ یعنی سبا له د اورکزو ډبوري سیمه کې ترسره کیږي. د سوداګرانو اتحادیو هم د دې لاریون ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې کاروبار، خوشحالي او ترقي د امن سره تړون لري. په دې حقله تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنگش راکوي.
د اورکزو حکومت غورځنګ منځنی اورکزو مشر حلیم ګل اورکزی د جولای په 13مه مشال ریډیو ته ویلي د امن پاتون ضرورت ورته عزم استحکام په نامه پوځي عملیاتو اعلان کیدو نو وروسته پیښ شوه.
مو دې باندې مجبور شي زره مو د عمل مرزو کوږي کې مین وجه دا ده چې مو اورکزی الحمدلله پرامن علاقه ده و دو دو اپریشن ولا کوم ټارګټ پلیس فیغه کې د مو ولا اورکزو نه ما ورګړي. نو مو د عمل مرزو له مقصد ده چې مو د ریاست ته دغه ادارو ته خیون څه مو اورکزو کې امن ده. مو اورکزو کې هیڅ قسم ته د ابنه لا اپریشن څه ضرورت شته نه د بدامنی پیلوېدو څه ضرورت شته.
پاتون لپاره سوداګری تنظیمونو هم د اورکزو حکومت غورځنګ د ملاتړ اعلان کړي او د سوداګری تنظیمونو مشران د غورځنګ ځوانانو سره کلی په کلی دورې کوي او ځایي خلکو کې د پاتون په اړه پوهاوی خوروي. د مشتي ملي د تجارانو اتحادی مشر اسلم خان مشارې ډیو ته ویلي د پاتون ملګرتیا ځکه کوي چې دوکانداري، ترقی او خوشحالي د امن سره تړاو لري.
کومې علاقې کې امن نه وي کنه؟ او که پوش وی که غا بازار وی که غا مثال کلی وی که غا علاقه وی غا مثال بازار مثال بازار تا دار کوم سا غا بازار که ایچ ترکیتی کرونه نکی وی او دوگندری ورگی نکی گی پوش وی بیزنس ورگی نکی گی غا تا مسئله دار ده و بلا لکه سنگی مو مشر خبر در دبا که الحمدلله ده مو علاقه سکومه بلکل پر امن علاقه ده.
ده پتون لپاره سمرا تیاری کری د وارم ځای مخکخ او د سوداګری تنظیم مشرتابه حیات خان د پښتنې په جواب کې ویلي د پاتون لپاره تیاری بشپړه کړي او هیله لري چې د هیواد هر ګوټ کې پرته اورکزی به یاد پاتون کې ګډون کوي.
ټول وډوکه کټه کوم چاته د دیواله د امن مارچ ول आवाज رسول دي نو هغه بالکل لبې کېلې دي او زه بالکل 100% دیبانه مطمئن یم چې څوره ضلع ده مکمل به دا امن والا لریون کوي او امن مارچ به کوي او د جمعې پورې ان شاء الله 11 بجې باندې به د ډبوري بازار باندې مو ټول اور کزیره غټه کېږو کاغه په پتی جنگ پروت دی او کاغه په پېښور دی کاغه په کوواړ دی کاغه په هنګو دی کاغه په بلې ضلع کې پروت دی
د جون په 23مه د وزیر اعظم شهبا شریف په مشرۍ کې یوې کمیټې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان په یو شمېر برخو کې د عزم استحکام په نامه د پوځي عملیاتو منظوري ورکړې وه. حکومتي مخالف سیاسي ګوندونو مشرانو د مجوزه عملیاتو مخالفت کړی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
بلخوا عوامي نیشنل ګوند وایي چې د جولای په 8مه بعد بیلابیلو سیاسي ګوندونو د استازو د غونډې کوربتوب کوي. د دې ګوند په خبره له دغو سیاستوالانو سره به په امنیتي مسلو مشورې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت وایي پوز په ټول ملک کې له تیرې اونۍ راهیسې د عزم استحکام په نوم د عملیاتو لپاره تیاری کوي او دغه عملیات زر پیلېدونکي دي. بیلابیلو ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی، خو دا چې ولې دغه ګوندونه ډیره همغږي او اتحاد نه لري په دې اړه د پیښور نازم خبریال غلام غوث دا ریپورت را لېږلې.
په پښتونخوا صوبه کې د حکمران غوند نه علاوه ځینو ملت پالو او مذهبي غوندونو په جلا جلا توګه د عزمي استحکام په نوم د نوي پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی او په دغه اړه د بیلابیلو غوندونو لخوا جلا جلا جرګې او احتجاجونه هم ترسره شوي دي، خو د پوځي عملیاتو مخالف مذهبي او سیاسي غوندونو په شریکه په دې لړ کې تر دې دمه شریکه تګلاره یا احتجاج نه دی را جوړ کړی. په دغه لړ کې د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا د نائب امیر او پخواني صوبایي وزیر عنایت الله نمی پښتنه وکړه چې ولې بیلابیل سیاسي وندونه د نویو ممکنه پوځي عملیاتو په ضد په شریکه یو आवाज نه پورته کوي. نو په جواب کې هغه وویل چې د دوی جلا جلا आवाज هم موثر وو او د هغې وروسته وفاقي حکومت او پوځ هم وضاحتي بیانونه ورکړي دي چې د عزمي استحکام په نوم پوځي عملیات به د پخوا په رنګ عملیات نه وي چې په لویه کچه پکې خلک بیزایه یا بیکوره شي.
عوام چې دینو د مسلسل ملټری اپریشن نه تنگ شوی دي، عوام وینتوی شوی ده، عوام کورونه وران شوی دي، نو سیاسي جماعتونو خدا کار دي چې هغه د عوامو دردونو تکلیفونو ترجمانیو کې هغه لجب اور کی. مازی کې چې کم لکه اپریشن شوی دي او یا کم تبیان شوی دي نو خلک اوس هم پریشان دي. همیشه د پارنل تا آل پارټیز کانفرنسزم شوی دي، اوس هم ان پی جماعت اسلامي ته دعوت ورکړه، اغیم سره مشاورت راوختلې ده.
ځینې شینونکي په دې نظر دي چې بیلابیل سیاسي وندونه د پوځي عملیاتو په معاملہ خپل سیاست هم کوي، ځکه چې اولس په هیڅ ډول نور پوځي عملیاتو ته تیار نه دي او په دغه لړ کې په بیلابیلو سیمو کې اولس په خپل د سیاسي وندونو د مرستې نه بغیر لوی احتجاجونه هم کړی دي. د پیښور د جرنالیزم ډپارټمنټ استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي اوس اولس په سیاسي ګوندونو ډیر اعتماد نه لري، نو ځکه سیاسي ګوندونه په دې لړ کې په شریکه د یوې تګلارې په جوړولو هم خاموش دي.
دا پیره مسله دا داس کم خلک وچت شوی دي وزیرستان نوونه سا سواد پرې او باجوړ پرې، یقینا دا یو ډیر زورور تحریک تا. نو دا فکر په د خطه کې ډیر عام شو، خاص کر 2018 نه پس کله پی ټی ایم تحریک دلته راغلو. دې حواله باندې اوس خلک د سیاسي قوتونو پروا نه کوي، که سیاسي قوتونه غواړي او کنه غواړي د دې اپریشن په ضد باندې ولاړ وي او روزي کورونو نه بهر او پاسون هم کوي او جرګې هم کوي.
د نېشنل ټینک ټینک په نوم د وسلوالو په فعالیتونو او په نورو سیمایزو مسلو د کارکونکو غیر دولتي تنظیم مشر او د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانې ډي اي جي اختر علي شاه وایي ولس او سیاسي وندونه ځکه په پراخه کچه د پوځي عملیاتو مخالفت کوي چې تر دې وړاندې په عملیاتو کې ولس ته ډیر تاوانونه رسیدلي دي.
کاروي په دې اداس کې پکار تا چې هدف یې صرف دهشتګرد وي، چې هغې سره دور اولس دی هغه ته نقصان نه رسي، د هغه بنیادي حقوق نه متاثره کیږي، هغه کړي چې دی پسند نه یو چته کړي.
که څه هم د حکومت او ادارو لخوا د عزمي استحکام په نوم د پوځي عملیاتو په اړه د وضاحتي بیانونو وروستو عوامي نېشنل ګوند د جولای په 15 نیټه په ملکن ډیویژن کې اعلان کړی پاسون ځنډولې دی، خو د حکومت او ادارو د وضاحتي بیانونو باوجود د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین د جولای په 8 نیټه د عزمي استحکام په نوم د پوځي عملیاتو په ضد احتجاجونه اعلان کړي دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
په پاکستان کې د پېټرولیم کاروباریانو اتحادیه یا ډیلرز اسوسییشن سبالا په ټول ملک کې د احتجاج په توګه د پېټرول او ډیزل پمپونو د بندولو اعلان کړی دی. د اتحادیه مشران وایي چې حکومت په پېټرول پمپونو اضافي ټیکسونه لګولي دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. نوموړی وایي که حکومت دغه فیصله واپس وانخلي نو د پمپونو تړلو احتجاج به نور هم وغځوي. بلخوا د پاکستان پېټرولیم وفاقي وزیر مصدق ملک ویلي دي چې حکومت یې د پېټرولیم ډیلر اسوسییشن له مشرانو سره په رابطه کې دی او ډېر زر به دا ستونزه هواره شي. تفصیل د نیاز علي خان رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پېټرولیم ډیلر اسوسییشن یا اتحادیه مشر عبدالسمی خان د جولای په 4 مشال ریډیو ته ویلي دا پریکړه د حکومت د حق پریکړې پر ضد ده چې په پېټرول پمپونو یې 0.5% اډوانس ټن اوور ټیکس لګولی دی، یعنې ټول پمپونه به په خرڅ شوو تیلو حکومت ته 0.5% اډوانس ټن اوور ټیکس ورکولو پابند وي.
5 تاریخ کو پورا ملک بند ہو جائے، اب ہمارا گزارا مشکل ہو رہا
ہے. دی وای د جولای په 15 با پټول هیواد کې پمپونه وتړلې شي، اوس زمونږه گزارا نکېږي. په بجټ کې د نوی اډوانس ټن او ټیکس با د پټول پمپونو په سوداګرۍ سخت اغیز وکړي. موږ د حکومتي چارواکو سره سو زل لیدلی خو غوښتنې مو تر اوسه نه دي منل شوی، نو ځکه موږ د احتجاج په توګه پمپونه تړلو ته مجبور شو او دا حکومت په خپل عاد ولستونزې زیاتوي. عبدالسمی خان زیاته کړی چې پېټرول پمپونه له پخوا راهسې په ډېره کمه ګټه کار کوي او بیا د اضافي ټیکسونو د بار سره د پمپ مالکان خپل کار ته دوام نشي ورکولی. د پاکستان پېټرولیم ډیلر اسوسییشن مشرانو دا وکړي که غوښتنې ونه منلې شوي نو د پمپونو د تړلو پریکړه به یوازې د جولای په 15 نه وي، نور به هم وغځوي. په خیبر پختونخوا کې د پېټرولیم ډیلر اتحادیه جنرل سیکرټری ګلنواز افریدی بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په خیبر پختونخوا، بلوچستان، سند، پنجاب او د هیواد په نورو برخو کې د دوی اتحادیه شاوخوا 15,000 پمپونه لري او تر څو یې حکومت غوښتنې نوي منلي پمپونه به د احتجاج په توګه تړلي وي.
چې زمونږ د ټول پاکستان دی د خیبر نواله په کراچۍ پورې کشمیر ګلګت او سره دی د کې ټوټل 15,000 زمونږ ډیلران چې کم قانوني دا ټول به بندیږي او دا به اپورې بندي چې کومه پورې زمونږ مطالبات نه منلې. مونږ یو خپل مارجن مونږه اوګرا والا فیکس کړی پابانې ګورنمنت مونږه 12% به هولډینګ ټیکس علي مونږه بیا لاړو د 2 تاریخ باندې چیرمن اف بی آر سره ملاو شو. هغه ته مې چې دا څه شي دي، هغه وی چې دا کمپنیان والا انټرپریټیشن غلط کړی دی، د وضاحت غلط کړی دی، پوهیږي پنه تشریح غلطه کړې ده، تاسو نه لاګو کیږي زه هغه سره خبرې کوم. خو لا فلحال نوټیفیکیشن
دا نوموړي په وینا چې د تیلو په 1 لیټر د 2 ګټه 15% هم نه ده، بل دا چې په هیواد کې د ایرانی تیلو قاچاق لا روان دی. نوموړي وایي ایرانی تیلو قاچاق یې کاروبار ته لوی زیان اړولې دی او په ملک کې د ګرانۍ شرح زیاته ده او بیا د بجلی نرخ هم زیات شوی دی، نو په داسې حال کې د 2 ګټه بالکل ختم شوی ده. په داسې حال کې چې د پمپونو مالکان د احتجاج په توګه د تیل ورکول بند کړي نو اغیز به څه وي؟ په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي چې شخصي پمپونه وتړلې شي نو په سرکاري یعنی د پاکستان سټیټ آئل پی ایس او په پمپونو د خلکو رش جوړ شي او سرکاري د پېټرول پمپونه یوازې د تیلو سپلای نشي پوره کولی.
دلته عام طور باندې چې نو خلک چې دی هغه چې د اړتیا اعلان شي دا غي نه مخکې چې نو اړ یو کس چې دی هغه ک پېټرول پمپ ضرورت یې نزيات چې نو تیل اچول شروع کی په خپل گاډو کې نو د وخت کې صورتحال د پروند شپې نه او نن د سار نه چې چا ته اړتیا پته لګي نو هغه تیل پېټرول پمپ ته ځي او هغه تیل چې نو رشته د دې رشته وجه نه داسې ښکاري چې سبا د پنځم نه مخکې به چې نو په د پېټرول پمپ باندې د ملاوېدل چې دی هغه کې به خلکو ته مسالې شروع شي او سټاک به چې د پېټرول پمپ باندې به ختم شي.
نوموړي په وینا چې د هرتال په صورت کې به په هیواد کې د شیانو تګ راتګ سره د خلکو تګ راتګ هم اغېزمن کېدی شي. بلخوا د پمپونو مالکانو لخوا د جولای په پنځمه د هرتال اعلان کولو وروسته په کراچۍ او نورو ښارونو کې بیا د جولای په څلورمه په پمپونو د خلکو رش زیات شوی دی او خلک خپل ګاډي د تیلو نه ډکوي. بلخوا د تیلو پمپونو مالکانو د احتجاج په اړه مو چې د پاکستان د پېټرولیم وزیر مصدق ملک سره تماس ونیولو نو نوموړي یوازې دومره ویلي چې د دوی حکومتي چارواکي د پمپونو اتحادیې د مشرانو سره په رابطه کې دي او ډېر زر به دا مسله هوار کړل شي. نوموړي ویلي چې د پمپونو مالکان دې هغه پرېکړه نه کوي چې ولس ته زیان اوړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د زندانی کېدو په حق لا د ملګرو ملتونو د کاری ګروپ د وینا نه پس د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش هم ویلي دي چې د عمران خان په اوسنی وضعیت کې مثبت پرمختګ لیدل غواړي. د خپل سر توقيف یا حراست په اړه د ملګرو ملتونو کاری ګروپ د عمران خان زنداني کېدل لا قانونه بللی وو او د هغه د سمدستي خوشي کولو غوښتنه یې کړې وه. زیاتره شنونکي په دې نظر دي چې د ملګرو ملتونو د چارواکو لخوا د دا ډول بیانونو په ترڅ کې په حکومت فشار راتلی شي خو د عمران خان د زندان څخه د سمدستي خلاصېدو ډېر امکان نه ښکاري. په دې هکله تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرس ویلي دي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان په اوسنی وضعیت کې ډېر مثبت پرمختګ لیدل غواړي. تر دې وړاندې د خپل سری زندنی کولو په اړه د ملګرو ملتونو کاری ګروپ د عمران خان بندي کول ناقانونه بللی وو او د هغه خلاف مقدمې په سیاسي بنیادونو جوړ شوې ګڼلې وې. کاری ګروپ د هغه د سمدستي خوشي کولو غوښتنه هم کړې وه. د کاری ګروپ د وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک یوې خبري غونډې ته وویل چې دا د یو خپلواک ګروپ وړاندیز دی خو دوی غواړي چې د عمران خان اوسنی وضعیت په ډېر مثبت ډول وده وکړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تزینګار امیر وسیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بیان په هکله مشال رډیو ته وویل چې دا ډېر مهم بیان دی او حکومت یې نظر انداز کولی نه شي. دې سره به حکومت د فشار لاندې راشي ځکه چې پاکستان د ملګرو ملتونو ډېرو لوازنامې او تړونونه لاسلیک کړي دي.
یو این جو ہے وہ ظاہر ایک انٹرنیشنل باڈی ہے اور یو این کا ایک سٹیٹمنٹ ہی وہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ
ملګری ملتونو یو نړیوال ادارہ ده او صرف بیانونه جاری کولی شي خو د عملی کولو توانی نه لري. که ملګرو ملتونو خپل قراردادونه عملی کول شول نو اوس به د کشمیر او فلسطین شخړې حل شوي وي. دې سره به په پاکستان نړیوال فشار زیات شي خو په ملک کې دننه به سیاسي اثر ډیر نه وي.
انٹرنلی تو ہمیں کوئی نہیں ہوگا، انٹرنیشنلی ضرور اس کی امپلیکیشنز ہیں.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر ترر د ملګرو ملتونو د کاری ګروپ ته وړاندیز په حق ویلي دي چې دا د پاکستان کورنۍ مسله ده. دوی وویل چې د عمران خان خلاف د آئین او قانون تر مخه کاروي شوې ده او د عدالتونو لخوا مجرم ګرځول شوی دی. تر دې وړاندې 13 اونۍ د امریکای کانګرس هم د یو قرارداد د لري په پاکستان کې په انتخاباتو کې د درغلیو د تورنو پلټنو غوښتنه کړې وه. خو د پاکستان حکومت وویل چې د امریکای د کانګرس قرارداد او د ملګرو ملتونو کاری ګروپ بیان د تحریک انصاف د لبیګرانو د هڅو نتیجه ده. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وویل ته خبرو تر هغه د ملګرو ملتونو د چارواکو بیانونه صحیح دي خو عملی ګټه به ډیره نه وي. د پدې حق له مشال رډو پوښتنه داسې ځواب کړه.
اقوام متحدہ پخپل ہم زدہ نگرم چاہے وہ انڈیپینڈنٹ باڈی دا اغیم دنیا کے ہمیشہ آگا کار کرے چھے کم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آئی تبیلی دی نظمہ ذاتی خیال دارے چھے دا سیکرٹری جنرل نا طرف نا چھے کم خبر را کرے دا تر خبر حد پولیٹک دا چاہے مونگ دا کار کول غواڑی خو دا غیر پریکٹیکل امپلیکیشن ماتا اس نخکاری او آئے کے دا پی ٹی آئی دے پارا ماتا سگٹ نخکاری ہاں یو وقتی یو ہلکا ہوتا کہ مرہم پٹی دا چاہے تو واچو لپے یو وربل سیٹسفیکشن دے دے نجات ماتا دے سے اثر نخ دے حیث صرف تر خبر حدا پورے دے.
عمران خان د تیرو یولو سمیاشتره سه په بیلابیل مقدمو کې پاړیاله زندان کې بندي دي. د توشخانه په دوو مقدمو کې د خغه سزا زندول شوې ده او د سرکاري رزونو افشا کولو په مقدمه کې اسلام آباد های کورټ بری کړی دی. اټکل کیږي چې د عدت په محل نکاح کولو مقدمه پریکړه به هم د 12 جولای پورې وشي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د پرونی 14 وروسته نن د ناوګۍ بازار تړل شوی و. ځایي خلک راوتلي وو. د باجوړ په 14 کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوله. د باجوړ پولیس مشال ریډیو ته ویلي چې پخوانی سینیټر هدایت الله خان په یو 14 کې وژل شوی دی په ډمډوله کې، او د هغه سره 15 تنه نور هم وژل شوي. تر اوسه چا د دې 14 ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د تیلو پمپونو د مالکانو اتحادیه اعلان کړی چې د جولای په 15 یعنی سبا لبه پټرول هیواد کې پټرول پمپونه د احتجاج په توګه تړلې وي. د یادې ادارې مشران وایي دا احتجاج له هغې وروسته کوي چې وفاقي حکومت په پټرول پمپونو اضافي ټکسونه لګولي. بلخوا د پټرولیم مصنوعاتو وفاقي وزیر مصدق ملک مشال ریډیو ته ویلي دوی د تیلو د پمپونو له مالکانو سره په رابطه کې دي، او هیله ده چې دغه مسله زر هواره شي. د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو په پالیسۍ دې له سره غور وکړي، او زده کوونکي افغانان دې افغانستان ته نه لیږي. هغې پرون په ایکس پاڼه لیکلي د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو ځکه اندېښمنه ده چې له دې سره به جنکۍ او ښځې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ستنې شي، چیرته چې په تعلیم باندې بندیز دی. پاکستان د 2023 کال د نومبر راهیسې له هېواده د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. او په هند کې د یو مذهبي تہوار پر مهال غڼې ګونې او ټیل جوړېدو په نتیجه کې 121 کسان وژل شوي دي. پرون هندي چارواکو ویلي چې په پیښه کې زیاتره وژل شوي کسان ښځې دي. د پولیس چارواکو د وینا تر مخه دا پیښه له هغې وروسته شوې چې د جولای په 2 د هند په اتر پردیش سیمه کې په یو مذهبي تہوار کې 80,000 خلکو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې وه، خو په دغه تہوار کې نږدې 2,500,000 خلکو ګډون کړی و. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورېده. د بشري حقوقو د سار تنظیم د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخوانی دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبي ایشیا د څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن په خپل یو رپورټ کې چې 13 ورځې خپور کړی لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخوانی دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جرمونو د ادعا او پاړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بریدونو یو شمېر قربانیان وای د داسې ورځې په تمه دي چې پکې د افغانستان په جرمونو کې ښکیل چارواکي محاکمه او زندانی شي. تفصیل د اکرام الله اکرام رپورټ کې اورو.
د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانانو لپاره د عدالت تګلارې په نوم په خبر کړي راپور کې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن په دې راپور کې چې 13 ورځې خبر کړي لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. پاتریشا ګاسمن په ویانا کې نږدې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو ضد شاوخوا اویا سیاسي څیرو راټولېدو ته چې پخواني جهادي قومندان محمد محقق هم پکې ګډون کړی او په اشاره سره ویلي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شامل وو چې په افغانستان کې په عامه وژنو او تیریو کې لاس درلود. میرمن ګاسمن ازادي راډیو ته وویل
However, they lost moral ground by including in the
ranks. Today, yani Viana gonda ke hara siyasatwal shamil wo laka Muhammad Mahaqiq, chide hagha malisha zwakuna, de wazir me lazizi papail ke de qatluno aw jinsi terayo masul wo, ko hagha pa Europa ke prata lade che, dinewal ke do wera walari, azadana to ga safar kawi, hamdaranga Sadullah Khalid, khana difa wazir, chide bandiyano pa shikanje ghair qanuni wajano aw jinsi terayo ke khel dai, de nadai pa ka cha safar kawi. هغه په مقرر ډول متحده ایالاتو ته سفر کړی او په دې وروستیو کې د دومیکا دولت طلایي پاسپورت ترلاسه کړی دی.
خو پخوانی جهادي قومندان محمد محقق او د تیر جمهوري نظام د دفاع پخوانی وزیر اسدالله خالد د دې راپور تر خپرېدو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت هم د دغه راپور په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د بشري حقونو د څار سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د شویو جنایتونو پر وړاندې له حساب کتاب څخه د معافیت دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو پر مهال د زیانمنو شویو یو شمېر کورنۍ وایي د داسې ورځې په تمه دي چې د دې هېواد ټول جنګي مجرمین د محاکمې د میزونو تر شا وګوري. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هیچ کدام از اینا محکمه نشد. هیچ
جنگی مجرم محکمه طرفش نشو. هیچ یو درسنه یو لوری رسوا نشو. ما په تیرو څو کلونو کې د کورنۍ نږدې غړي له لاسه ورکړل. دوی نه نظامیان و نه یې دولت کې دنده درلوده. دوی په پوهنتون کې ووژل شول. دوی په روغتونونو کې ووژل شول. خو وژونکی یې اوس هم ګرځي او هیچا د شهیدانو د وینې پوښتنه ونه کړه.
دا وایي د طالبانو له حکومته دا تمنه لري چې جنګي مجرمین به محکمې ته راکاږي، ځکه په خبره یې طالبان په خپله د انتحاري برید کوونکو کنډک لري او له داسې یوه حکومته د عدالت غوښتنه بې ځایه ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي متاثر ازادي راډیو ته وویل
زما خپله د کورنۍ څو غړي قرباني شوي دي د همدغې کورنیو جګړو د لاسه. نو زه د دغې ورځې په تمه یم چې هغه کوم مجرمین او جنګي خلک چې دغه د محاکمې د میز تر شا وګورم او دا به د زیاتره خلکو هیله او توقع همدغسې چې هماغه مجرمین خلک محکمو کې وسوګوري.
دوی د نړیوالې محکمې په څیر له نورو بې پرې عدلي او قضایي سازمانونو نه تمه لري چې د افغانستان له جنګي مجرمینو سره حساب کتاب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو بېلابېل بنسټونه او ډلې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې شویو بشري سرغړونو ته چې د جګړې نږدې ټول اړخونه پکې ښکېل بلل شوي په ډېره جدي سترګه ګوري. د 1402 کال د لیندۍ په 14مه د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې یا ICC څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو څېړلو ته لومړیتوب ورکړي او په چټکۍ وڅېړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورجو د افغانستان یو بل ریپورت ته د طالبانو حکومت امارت پیژندنه د افغانستان د ښوونځیو په درسي کتابونو کې شامل کړي ده. د دوی د پوهنې وزارت په دې اړه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې هم پیل کړي دي. د دې ازموینې موضوع د طالبانو د حکومت د جنګیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لاولنۍ واکمنۍ او شل کلنې جګړې ته ځانګړې ده. د زده کړو په نصاب کې په دا ډول موضوعاتو شاملول د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ اندېښمنوي. دوی وایي په دې کار سره طالبان زده کوونکي افراطي او طالب پلوي روزي. نور حال په دې رپورت کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځیو د درسي مضامینو په منځپانګه کې د امارت پیژندنې د موضوع شاملولو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې کړې دي. دغه کورنۍ چې خپل ماشومان په ځانګړي ډول خپل زامن د زده کړو لپاره دولتي ښوونځیو ته استوي وایي چې طالبان په دې کار سره د زده کوونکو فکر افراطیت او طالب پلوۍ ته اړوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې پیل کړې. د دې ازموینو محتوا د طالبانو د حکومت د جنګیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لومړۍ واکمنۍ او شل کلنې جګړې ته ځانګړې شوې ده. د تخار یوه اوسیدونکې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، ښوونځي ته د خپل ورور تګ او دې ډول ازموینو کې ګډون ته اندېښمنه ده.
شما واقعا از همچه آموزش ها نگران هستین؟
موږ دا ډول زده کړو ته اندېښمن یو. لما او مور سره مې د ورور چلند بدل سوی، افراطي او طالب پلو سوی. کوم کتابونه چې دوی ته تدریس کیږي ډیری منځپانګه یې د طالب مشرانو کارنامو او جهاد مسایلو ته ځانګړې سوي.
یو ښوونکی چې د پنجشیر ولایت په یو ښوونځي کې ماشومانو ته پر زده کړو ورکولو بوخت دی هم دا موضوع مني او د نوم د نه څرګندېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
امارات په دې برخه کې کار کوي. په پنجشیر کې هم دا سیالۍ تر سره شوې وي. ان د ځوانانو ترمنځ د مقاله لیکلو سیالۍ وشوي چې محتوا او عنوان یې د طالبانو د شهیدانو په اړه و چې دا د اندېښنې وړ ده.
د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له پیلولو یې موخه ځوانان له هغه جهاد سره آشنا کول دي چې د دوی په خبره هغه مقدس او برحق جهاد دی چې افغان ولس په تیرو دو لسیزو کې کړی دی. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو چاودنو، ځانمرګو بریدونو او وژنو ته په پام سره د بیلابیلو برخو پوهان د طالبانو دا کړنې د دوی په خبره د خپلو جنایتونو د سپینولو لپاره هڅه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت چارواکي په ښوونځیو کې د دا ډول موضوعاتو پر تدریس نیوکه کوي. د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل.
دیکتاتوري او یو ګوندي او یا یو فردي حکومتونو دوی هر یو کوشش کړی چې ځوان نسل همدې ته واسي چې هغه ته وفادار اوسي او پاته هغه به مسیر لاړ شي چې دا فایده نه کوي. د دې په یوازې فکر کوم د ښوونځیو په نصابونو کې باید ډېر مهم مسایل ځای پیدا شي. د وطن سره مینه، د افغانستان د ملي ګټو پلوي، همدارنګه عالي انساني ارزښتونه او د راتلونکي ژوند لپاره د علم او مهارت او کسب او قابلیت زده کړه ډېره مهمه ده چې دغه فارغان راتلونکي کې د یو ښه ژوند خاوندان شي.
د پوهنې فعال خوشحال روحي هم د طالبانو د حکومت پر دې کړنې نیوکه کوي. نوموړی وایي په ښوونځیو کې باید کیفیت ته پاملرنه وشي او ځوانان دې له عصري او پرمختللو علومو سره آشنا کړل شي څو د عصري او پرمختللو علومو په برخه کې د نړۍ له هیوادونو سره سیال شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د پکتیکا ولایت په بکخیلو ولسوالیو کې د ښوونځیو او مدرسو د 250 زده کوونکو ترمنځ د امارت پیژندنې رقابتي ازموینې ترسره شوې. په خبر کې راغلي چې په ازموینه کې د پوهنې، اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو او د ولسوالیو ښوونکو برخه اخیستې وه. د راپورونو له مخې د پکتیکا ولایت سربیره په پنجشیر، پروان، بامیان، جوزجان، هرات او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم دا ازموینې اخیستل شوې دي.
دا مشال رادیو ده.
د مشال لريو خبرونه کې ورزو خوسته دغلته زرګونه د 12 ټولګیو فارغانو نن د کانکور ازباینو کې برخه واخیسته. په خوست کې په کانکور کې د ګډون لپاره 3,370 کسانو نومونه لیکلي وو چې د پنځشنبه یعنی نن جمعه او شنبه په ورځو کې به په کانکور کې برخه اخلي. د طالبان حکومت د ازموینې د ملي ادارې چارواکي وایي چې په ټول افغانستان کې 15,500 کسان به یوازې حکومتي پوهنتونونو کې داخل کړل شي. نور حال د نجیب الله الوخیل رپورټ کې.
د خوست شیخ زاید پوهنتون کې د ازموینې د ملي ادارې لخوا د 12 ټولګیو فارغانو څخه په پوهنتونونو کې د شاملېدو په موخه د کانکور د ازموینې بهیر پیل شو. د یادې ادارې استاد وویل په خوست کې ټول 3,470 کسانو کانکور لپاره بایومیټریک کړی چې ټول یاد کسان په دریو برخو ویشل شوي او د دریو ورځو په بهیر کې به د کانکور ازموینه ورکړي. د ازموینې د ملي ادارې استازي مدیر جان کوټوال مشال روډیو ته وویل
الحمدلله په خوست کې حضور زمونږ د بایومیټریک پروسه په ښه شکل سره ترسره شوه او لله الحمد د الله امید ساتو چې راتلونکي درې ورځې ازموینه موږ دلته لرو چې نن د پنځشنبه ورځ سبا جمعه او شنبه ورځ به دغه ازموینه اخیستل کیږي. د الله امید ساتم چې د ازموینه دغه پروسه په ښه شکل سره ترسره شي. په خوست کې تقریبا 3,470 خوشه ګډونوال د دغه پروسې دي چې دوی ازموینه ورکوي.
بلوري ته په خوست کې د اوسني کانکور ګډونوال وایي چې د دوی ډېرې د کانکور د تیاری او ساینسي مضمونونو خصوصي پروګرامونه تعقیب کړي او دوی هیلمند دي چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته به لاره ومومي.
نوم یې سیف الرحمن، د پلار نوم نور محمد، د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
دا دولسم ټولګي پورې زده کړې مې الفاظ خالي او مرکزي رسا کې سرته ورسولې. له هغې وروسته مو کمدګي پیل کړه، هغه مو بریتوب سره پای ته ورسوله، او دا چې نن موږ د کانکور په ازموینه کې ګډون کوو. انشاءالله هیلې مشتاق چې انشاءالله خپل خواه پوهنځی ته به موږ کامیابي کړو، هغې ته به رسېږو، او انشاءالله امتحان ډېر شفاف ډول اخیستلی کېږي، هر څه منظم دي. انشاءالله هیلې مشتاق چې خپلو هیلو ته ورسېږو.
د خوست د صبری ولسوالۍ اوسیدونکی هادي خان چې د کانکور د ازموینې ګډونوال دی، وایي د ازموینې صحنه ښه ترتیب شوې او دوی په دې صحنه کې کومه ستونزه نه ویني.
واقعیا موږ ډېرې هیلې لرلې د دغه کانکور لپاره، ځکه موږ سراسر هڅې کړې وې، کوششونه مو کړي وو، او بالاخره دلته راغلو، دلته د کانکور په صحنه کې ناست یو، او ټول زده کوونکي هم هر څومره ملګري چې زما سره راسره وو هغوی ټول هم ډېر هیلې لري. واقعا دغه صحنه چې موږ څومره ګورو ډېره شفافه ده.
د ازموینې د ملي ادارې چارواکي وایي چې د 1403 لمریز کال په کانکور کې د ګډون لپاره 1.5 لک فرمې ویشل شوي، او یوازې په حکومتي پوهنتونونو کې د 15500 زده کوونکو د جذبولو ظرفیت موجود دی. په سګنی کانکور کې هم خزینه زده کوونکو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اورئ. د پاکستان حکومت د خپل نوې اقتصادي پالیسۍ لبخې له افغانستانه په ورتلونکو ځنو مالونو د ټیکسونو مراعات ختم کړی دي. په دې مالونو کې سبزي او تازه میوه شامل دي. د خیبر ضلع سوداګرو د پاکستان د دې پالیسۍ خلاف د احتجاجونو خبرداري ورکړی او زیاتوي چې د تجارت کمولو پر ځای دی د کاروبارونو زیاتولو لپاره اقدامات وکړل شي، خو چارواکي وایي چې د جولای له اول نیټې نوې پالیسۍ عملي شوې ده. تفصیل له خیبر ضلع فرهاد شنواری راکوي.
په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې و مشر شاه جهان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان د جولای لومړۍ نیټې نه افغانستان نه په تازه میوو او سبزیو راوړو باندې کوم ټیکس زیات کړی، باید دا بیرته ختم کړل شي.
څومره مالونه چې راځي د افغانستان طرف نه، مخکې بس مونږ په یو ګاډي باندې 2 لک 2.5 لک 3 لک روپۍ ټیکس راوسته، اوس په یو ګاډي باندې 10 لک 12 لک روپۍ ټیکس راودي. دا یو سره پاکستان حکومت افغانستان سره کاروبار ختم کړه، 297 سارو را وسته. نو مونږ حکومت پاکستان طرف نه دا اپیل دی او دا مور ته التجا ده چې برای کرم دا کومه پالیسی چې تاسو اوس راوړې ده یکم تاریخ نم لاګو کړې ده دلته د افغانستان په مالو باندې، برای کرم چې دغه باندې نظر ثانی وکړی. مونږ پاکستان طرف نه فروټ سبزی سیزن شروع کیږي، هلته هم دا محصولونه څلور ګنا شي، نو بیا خو تجارت ودرېده، کاروبار ختم شو، چې برای کرم مونږ په هړتال یا په دغه باندې مه مجبوره کوئ چې یا هړتال وکړو یا احتجاج وکړو.
په تورخم کې د کسټم اپریزمنت څانګې یو چارواکي عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې د 2014 نوي فاینانس اکټ لاندې په امپورټ کې په سیلز ټیکس کې ورکړل شوی استثنا ختمه شوی، نو ځکه هلته ورسره په مجموعي توګه ټیکسونه زیات شول.
څومره چې فریش فروټس راتلل او فریش ویجیټیبلز به امپورټ کېده افغانستان، هغه ته د سیلز ټیکس اگزمپشن و چې کله دا نوې فاینانس اکټ راغی 2024 نو هغې لاندې دا کوم اگزمپشنز ورکړي وو، سیلز ټیکس اگزمپشن آن فوډ او سیلز ټیکس اگزمپشن آن ویجیټیبل فریش ویجیټیبلز، هغه اگزمپشنز یې ختم کړل. چې هغه کوم اگزمپشنز موږ تاسو ټیکس اگزمپشن موږ تاسو درکړو هغه ختم شو، نو هغې د وجه نه چې ټیکس پور هغه ټیکس یې نه سیوا شوی دی.
تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره تر ټولو مهمه لار ګڼل کیږي. سوداګر او ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې ټیکسونو زیاتولو او سفری محدودیتونو له وجې په دواړخیز تجارت باندې اثر پریوزي او مخ په ښکته روان دی، او په کار ده چې هلته ورسره نرمي وکړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي. د مشال ریډیو خبرونه دي. ملګرو ملتونو 13 په یو ریپورت کې ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو په وړاندې تشدد زیات شوی. د تشدد په دې پیښو کې په کور کې وهل ټکول او جنسي تیرې هم شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سرکاري او غیر سرکاري ادارې وایي چې په ښځو د تشدد پیښې ځکه ورځ تر بلې زیاتېږي چې موجوده قوانین نه عملي کیږي. دوی همداراز په عامه پوهاوي ټینګار کوي، وایي چې نارینه ته په کار د پوه شي چې له خځې سره هم انساني حقوقونه د رویه خوساتی او داوی د انساني حقوقونو احترام وکړي. تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې.
د زنانو د وراثت د دوی د تنګولو یا هراسمنت مخنیوي لپاره او د دوی د بلبل حقوقونو خوندي ساتلو لپاره جوړو سرکاري د محتسب ادارې د خیبر پښتونخوا مشر رخشندان ازوای په صنفي بنیادونو د زنانو زورول او په دوی تشدد اوس هم هیواد کې یو غټ ستونزه ده. دوی په دې اقلا قانون سازه هم شوې دي او اړوند حکومتي ادارې او ټولنیزو رویو له وجې په هغې عمل درآمد نه کیږي. دوی مشال لیډو ته په دې بابل وایي.
جینڈر بیسڈ وائلنس یا صنفی زورزیاتی پا بنیادی تو گادلتا یو ډیرا سنجیدہ مسئلہ دا او پتی رو دول سیزو کی پا حکومتی کچا چکوما قانون سازی شوی دا اغا تر ډیرا حدا دا صنفی تشدد ختمول لپاره دا. دلتا دا صنفی تشدد پا تناظر کی غٹا مسئلہ دا ټولنی رویی دی خو چکومی اړوند اداری موجودی دی اغا هم سنجیدہ ندی او دا توان کمی هم دی. که سرکاری او غیر سرکاری دا سنجیدہ شی نو دا بالکل ختم دے ہم شی او کا ختم ہم نشی نو تر ڈیرا پکی کمے رات لے لی شی
ریڈیوس ہو سکتا ہے.
دغڑول پا خیبر پختونخوا کے دا زنانو دا خیگڑو او حقوں لے پارا کارکون کے مدنی فعالا طاہرہ کلیم وائی پا پاکستان کے پا عمومی توگا او بیا خیبر پختونخوا او قبائلی سمو کے پا خصوصی توگا دا زنانو تشدد کی سنو کی ورس تربلا زیاد والی لدل کی گی وائی اسباب یا نروا کٹولنا دا جوڑ شو قوانینو نا عملی کی دل او دا نارینو لخوا زنانو تا خپل انسانی بنیادی حقوں نور کول دی.
دا قانون جوڑے دل یا پاس کول هغه صرف یو حتمی حل نه دی د لاري چې مونږ وایو زموږ سرخوس قانون شته اوس ولې په زنانه تشدد کیږي. نو که قانون پاس شي نو داغه فائدہ نشته ځکه چې مونږ په بجټ کې هغه شانتي ریسورسز نور کو چې آیا د دې قانون باندې دی عمل هم شي. نو دا هم یو غټ سبب دی چې دا شرع بچی دا په کمیدو کې ناراضي خد دې نه علاوه که نور قوانین مونږ وګورو پولیس سټیشنو کې پټاڼو کې زنانه پولیس آفیسرز نشتا خزی کانسٹیبل نشتا چې یو زنانه لاړ شو داغه به سی کیف آی آر چې دی آغا درج شي.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انګریزي ورسپانې د نیوز د جون په 28مه د متحده قومونو د نفوسو یا پاپولیشن فند یو رپورت خپور کړي چې تر مخه پاکستان کې 2% زنانه په بیلبل ډول د صنفي تو تریخوالی ښکار کیږي چې په غټه شمیره د هغه زنانه د دچا چې تعلیم نه وي یا کم وي. مدنی فعال طاہرہ کلیم بیاوائی پا صنفی بنیادونو د زنانو سره امتیازی سلوک او پا دوی د تشدد لوجی د زنانو ژوند د پیدایش نوخلا تر اخره پوره د نارینو د اثر لاندې وی او د دی صحت روزگار تعلیم ور سره ډیر اغیزمن وی.
پیدایش نو ګورو نو په هغه کې د خوراک نواخلا چې کوم الک ماشومی هغه تخه خوراک او جنې تناخه خوراک نو داغه نشونما د وخت نه چې دی هغه په کمزور وجود باندې کیږي. تر دالک تعلیم له ترجیح ورکړي کیږي ماشومې جنې راغې ته تعلیم ته ترجیح نه ورکړي کیږي او زری واده کی نو داغه و جنا زموږ خواندګی شره دا هغه هم کم دا 49% چې کوم آبادی دا وې نمونګه داسې یو مازور طبقه جوړ کړي چې یو زنانه هغه کله داغه سره تعلیم نه ای هغه سره د خپل حق لپاره د فیصله اجازت نه ای.
دا چې د زنانو پر ضد د صنفي تشدد مخنیوي لپاره جوړ نور سرکاري ادارې څه کوي او څه کړی دي. نو خیبر پښتونخوا کې د زنانو لپاره جوړ سرکاري کمیشن کې کارکونکي امنه دورانی وایي
زموږ چې کوم سماجی سوچ دی اجتماعي چې کوم د خلکو سوچ دی هغه کې بدلون راوستل ضرورت دی چې یو ښځه یو انسان په توګه باندې وګڼل شي.
یاد ورسپانه د متحده قومونو د ادارې یو این ایف پی د یاد رپورت پړه دا هم وایي چې کسو هم پاکستان کې د زنانو پر ضد تاوتریخوالی او تشدد مخنیوي لپاره یو شمېر قانون سازه شوي خو بیا په دې اړه کومه زنانه تر تشدد ښکار شوي او عدالت ته ولاړ شي نو عدالتونو کې په زنانو د تشدد کیسونو کې ککړ کسانو ته د سزا شرحه ډېره کمه ده چې شاوخوا 2.5% ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا
په پیښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې موندنې ښایي چې په خیبر پښتونخوا کې تور زیړی زیات شوی. تور زیړی له یو کس څخه بل ته هم لګېدلی شي. دا د ځیګر یعنی جګر یوه خطرناک ناروغي ده چې که درملنه یې ونه شي نو ناروغه تن وجلی هم شي. د تور زیړي ځینې قسمونه واکسین لري چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګټور دي. ډاکټران وایي خلکو ته پکار ده چې د یو بل د ګیرې استعمال شوی ماشین، د غاښونو برش او ستنه استعمال نکړي. په دې حق له تفصیل د اسما ګل رپورت کې اورو.
خیبر پښتونخوا کې د تور زیړی رنس په خوریدو کې اضافه شوې ده.
پېښور کې د فرنټیر فاونډیشن فلاحي روغتون لخوا جاري شوي رپورټ کې ویل شوي چې دوی ته روان کال کې د امروزه په بنیاد اتیا شوي 4310 تیلو کې تر 40 کسانو وینه کې د تور زیړي نښې ښکاره شوي. هم د دغه روغتون چارواکي ډاکټر فخر زمان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل په رضاکارانه توګه روان کال ترلاسه کړې وینې د معاینه کولو وروسته ورته په ډاګه شوي چې د تور زیړي رنځ د تیرو وختونو پرتله زیات خپور شوی.
فرنٹیئر فاؤنڈیشن یوشت کالورا سے تھلیسیمیا، ہیموفیلیا، بلڈ کینسر 4000 نزیات معشومان جی دی دا مونگ سر رجسٹر دی پمیاش کی یو ظلم ضرورت شی دو ظلم ضرورت شی دا غا بلڈ مونگا ہوتا پرووائڈ کو جی دا اس مونگا 2024 اولنیش پک میاش تو دا غا کڑے دے مونگا دا ایکٹیویٹیز رپورٹ رضاکارانہ طور باندے سوک وینا اتیا کئی مونگ تا 4310 کسانو پدیش پکو میاش تو کے بلڈ ڈونیٹ کڑے دے دا غا کیسز چی کم پوزیٹیو راشی دی تا گائیڈنس ہم ورکو چی دا دے بیمارے علاج سنگا کئی دینا بچ دے دے پرہیز سنگا دے دے کے خوراک سنگا پکار دے
دا چې د تور زیړی لګېدو وجوهات او علامات څه دي. په جواب کې د پېښور صحت محکمې طبي ماهر ډاکټر شمس مومن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې تور زیړی یو خبرېدونکی رنځ دی او د زپلې تن ځیګر ته نقصان رسوي. ولې زیاتر خلک په دې نه خبره وي او دا ځکه چې د تور زیړی ښکار رنځور کې علامات ظاهرېدو کې وخت لګي.
ہیپاٹائٹس بی او سی جام زبان شوی ته تور زیړی وي دا وائرل ڈیزیزز دی مریضوں کا ٹیسٹ کری آ سے ہاں تقریباً ہر پنجل اسام شلام مریض دا تور زڑائی خاص کر سی او بیا بی دا بش روزی جس خوروق سفری نوی گندائی بی دا بیا ٹرانسمیشن دا یو بلنا یو تا بل تا لگی یا دا گندائی بی سر لگی بل دارا چھے یو کسوی نویل کئی بل گستا لگی دے مور نا بچی تا خلق دا اشی خاص کر ہیپٹائٹس بی دے ہیپٹائٹس بی ہی لاجتا دے سی ہی لاجتا ہیپٹائٹس بی دا سیدا چھے دا ہی دا سی علاج نرسا چھے دا مکمل ختم کی دا سی علاج اشتا جی کنٹرول کوئی.
ډاکټر شمس مومن وزیر دا هم ویل کچری خلک بغیر د علاماتو ښکارا کېدو د تور زیړی ټیسټونه کوي نو په وخت په دې رنس تشخیص او علاج تر ډیره حد ممکن وي.
کچرته هپټایټس بی او سی سوک علاج ورنکی پټه مونږ نه دغنا یو قسم ته کینسر د هپټوما چې بیا لیور چارن کی بدن شیبه په جوشي او بیا یو خاص ټیم روش چې انسان بیا سره وفات خشي. یو بل ډیر ضروری خبره هپټایټس بی ویکسین شته او د سی نشته خو د سی علاج شته چې مکمل ختم شي او د بی داسې علاج نشته چې خادم شي نو د بی د پوره ویکسین خامخا کوي که چاته زیړای نه وي نو بیا د بی ویکسین کوي او که چاته سی شوی د سی علاج دا کوي.
د صحت چارو ماهران وایي چې د صفایي خیال نه ساتل د ذاتي استعمال شیان لکه د غاښونو برش، سیرنجونه او ستنې شریکول د نشه یي توکو استعمال او بغیر د طبي جاج اخستو بل تن لا وینه ورکول د تور زیړی د خپرېدو لویه وجه ده نو باید چې د دې رنځ په ضد احتیاطي طریقې عملي کړل شي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس ورزو د دې غړی اخیری رپورت ته. په پاکستان کې په داسې حال کې ګرانی زیاته شوې چې مرکزی حکومت د 2023-2024 مالی کال لپاره 13 میاشت بجټ وړاندې کړ. په پاکستان کې تیر کال هم ولس لګرانی سر ټکاوه خو دروان کال په مې میاشت کې د ګرانی کچه د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو زیاته لوړه شوې وه. دا چې اوس هلته د ګرانی څه حالت دی، ولس یې په اړه څه وایي، د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد یې په رپورت کې تفصیل راکوي.
په ملک کې د ګرانۍ د شاري د جاج اغستلو ادارې یا پاکستان بیورو آف سټیټیسټیک د تازه شمیرو تر مخه په ملک کې د اونیزې ګرانۍ اشاره د روان کال د جون په میاشت کې 12.5% ته لوړ شوی، کوم چې د تیر کال په نسبت 0.3% لوړ ده. د یادې ادارې د راپور تر مخه په ملک کې د ضرورت د شیانو نرخونه لکه خوراکي شیان، پټرول، ډیزل، بجلی او دوایانو قیمتونه لوړ شوي د کم لامله چې پر افتواره یا اونیزه ګرانۍ کې اضافه شوې ده. په ملک کې د مسلسل غیر یقیني ګرانۍ د خلکو ژوند اغیزمن کړی. د پېښور خورشید خان چې د ټیکسي ډرایور دی وایي ګرانۍ دومره لوړه ده چې اوسان یې خطا دي. نوموړي خپل درد مشال ریډیو ته داسې بیان کو.
یاره جی، دومره ګرانۍ ده چې موږ خپلې خبرې مې رکړي چې څه وایو څه نه وایو. گزارا خو ګرانه ده خو بس الله یې پوره کوي. خو بس څوک بس هغه سات تیریږي، وہ سو کل گٹو کل تو سو کل گٹو کل زر روپے گٹو پتہ کا خبر ہے پر دے گاڑے بس چلو لکھے بس کم مزورے بانی.
په ملک کې د ګرانۍ شرا وخت تر وخت کما او زیاته شوې ده. خود کال 2023 په مئی میاش کې د اوږد وخت لپاره ګرانۍ یا لانګ ټرم انفلیشن شرح د 8.3 سلنې نه په بار تللې وه، کومه چې د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لوړه وه. د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس د شمیرو تر مخه په روان وخت کې د لانګ ټرم انفلیشن شرح شاوخوا 3 سلنه ده، او حکومت ادعا کوي چې دوی په ګرانۍ کې د کموالي هڅې کوي. البته په پیښور کې میشت صحافی او شنون کې لحاظ علی په ملک کې د غیر یقیني ګرانۍ او ارزانۍ په اړه داسې شننه کوي.
کوری د پاکستان معیشت تر اوسه پورې اړخ نه دی معلوم چې دا به په کم پلوزی. پاکستان د بد مرغه خپل معیشت د نړیوال امدادونو سره تړلی دی، او په هغه امدادونو چې کله دوی ترازی نو پاکستانی معیشت سا اخلي، خو خپل خپل چر هم د ودرېدو قابل شوی نه دی. دلته مایکرو اکنامک فاینانسنګ د لپاره کوشش نه دی شوی، دلته د وړوکی لیول سرمایه کارۍ د لپاره چکم دی پالیسیان نه دی جوړی شوی.
لیاز علی مشال ریډیو ته ویل په ملک کې د سیاسي ګوندونو او ادارو سره د ستراتیژي نشټوالی او پلان نه لرلو له وجې د ملک معیشت پر خپل خپل ودرېدل مشکل دی، او په مستقیمه توګه د ارزانۍ راتلو ممکنات کم په نظر راځي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.